احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې د ماسکو د غونډې له جریانه خبرو. دا غونډه نن پرانستل شوه خو کابل لا هم د شک په سترګه ورته ګوري. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي په تخار کې د طالبانو په یو برید کې 18 افغان سرتیري وشل شوي دي. او د اتریش صدر اعظم وایي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوځ له یو متقاعد افسر څخه روسیې ته د جاسوسۍ په شک تحقیقات کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نن پیل شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د پرانستلو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دا غونډه به د افغانستان د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی او د طالبانو یو شمېر استازي د مسکو په غونډه کې برخه لري. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت یو ډیپلوماټ په دې غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون کړی دی. بلور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د مسکو فارمټ د غونډو چې افغان حکومت هم پکې ګډون کړو دوام نه دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې هیڅ حکومت هیڅ کوم رسمي پلاوی د مسکو غونډې ته نه دی لیږلی او د سولې عالي شورا د یو غیر حکومتي ارګان په توګه پکې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان حکومت هیله مند دی چې د مسکو غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي او طالبانو ته به له دې غونډې څخه د سیاسي استفادې اجازه ورنکړل شي. افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې 10 افغان سرتیري او و پولیس وژل شوي دي. د تخار د پولیسو مشر عبدالرشید بشیر نن رسنیو ته ویل دا برید سهار وختي د دې ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې شوی دی. نوموړي ویلي دي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په دې جګړه کې 12 نور افغان سرتیري ژوبل دي. د تخار د پولیسو مشر وایي وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درانه مرګ ژوبل اوختي خو نوموړي شمېره ښکار نه کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکنډي ولایت ته سفر وکړ او یو شمېر پراختیایي پروژې پرانستلې. په دې پروژو کې د دایکنډي د مرکز نیلي ښار یو سرک، سولري برېښنا، د سوختوک د اوبو بند او د نیلي ښار د برېښنا د انتقال شبکه شامل دي. ارګ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی په دایکنډي کې له محلي چارواکو او د دې ولایت دولتي شورا له غړو سره هم ولیدل. ولسمشر ویلی دی چې د دایکنډي د مرکز نلي خار د بیا رغونې لپاره پلان جوړیږي او د کرهنې وزارت به د دایکنډي د بادامو حاصلاتو ته ځانګړې توجه وکړي. خبرونه له ازادي رادیو اورای. د اتریش صدر اعظم سیباستین کورز ویلی دی د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوځ له یو متقاعد افسر څخه په دې شک چې روسیې ته د 20 کلونو لپاره جاسوسي کړې ده تحقیقات کړي دي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن د همدې مسئلې په تړاو د روسیې شارز دافیر احضار کړ او مسکو ته خپل روان سفر هم لغوه کړ. صدر اعظم کورز نن په ویانا کې خبریالانو ته ویل دوی په دې مسئله کې له روسیې څخه شفاف معلومات غواړي. نوموړي ویل که دوی یقیني شي چې د اتریش د پوځ دی افسر روسیې ته جاسوسي کړې ده نو دا به اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ اړیکو باندې اغیز وکړي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د اتریش سفیر احضار کړی دی او د اتریش د صدر اعظم د تور په اړه ترې سپیناوی غوښتی دی. په قزاقستان کې 15 کسان په یو بس موټر کې د جنورۍ میاشت د اور لګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په بند محکوم شول. په شمال لویدیز ښار اکتوبه کې محکمې نن درې موټر چلوونکي 15 کاله او د آسیا ترانزیت په نامه شرکت دوه کارکوونکي هر یو په 3.5 کلونو بند زن محکوم کړل. دا کسان د قتل او د اور مړ کولو لارښوون څخه د سرغړونې په قضیه کې مجرم پیژندل شوی دی. دا روان کال د جنوري میاشت په 13 نیټه د قزاقستان په اکتوبه ښار کې په یو بس کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه شول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د پنځشنبه په ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې د امریکا تر مکسیکو سره د دې هیواد له جنوبي پولې په غیر قانوني توګه داخليږي. د کډوالو ملاتړو فعالانو د اقدام غندلې دی او وایي دا د امریکا د هغه قانون سرغړاوی دی چې هغو کسانو ته چې خپلو هیوادونو کې له تعقیب او زور زیاتی تختی دې ته له پام پرته چې څه ډول امریکا ته داخلیږي د پناه غوښتنې اجازه ورکول کیږي. خو سپینې ماڼۍ استدلال کړی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره په کډوالۍ محدودیت ولګوي. د امریکا د نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې له جنوبي پولي امریکا ته داخليږي یوازې هغه مهال په امریکا کې د پناه غوښتنې حق لري چې که دوی دا غوښتنه امریکا ته د ننوتلو په رسمي بندرونو کې وکړي. د ټرمپ اداره وایي چې د امریکا د پناه غوښتنې اوسني اصول غیر قانوني کډوال هڅوي.
په ماسکو کې د افغانستان د سولې غونډه پرانستل شوه.
Мы приветствуем присутствующую здесь делегацию Высшего совета мира Исламской Республики.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالی شورا د استازو د ګډون هرکلی وکړ. د ماسکو د غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
آیا اعتماد باید وجود ولري په ماسکو په غونډه باندې؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څنګه یې باید تشخیص ولري؟
تر درې اونیو په لنډه موده کې په جنوا کې نړیوال له افغانستانه د خپلو مرستو حساب خوړي. د دې غونډې په اړه د چارو کتونکو مشتاق رحیم وایي
حکومت په تیرو درېو میاشتو کې په داخلي بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی. دې ته په کتو ویره مې ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسېږي چې دې کانفرانس ته.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې خلک د څښلو د اوبو ستونزه لري.
دلته زمو په ساحه کې ټانکیو جوړې دي، پیپونه غځېدلې دي، خو اوبه پکې متاسفانه نشته دي.
دا ستونزه مو نن د اسد آباد له ښاروال سره شریکه کړې. تاسو کولی شئ چې د اسد راډیو په روانه خبرونه کې موږ ته اس ام اس راوستوي او د ماسکو د غونډې په ارتباط کې اس ام اس راوستوي. دا به په خبرونه کې ولولو. په ماسکو کې د روسي په کوربتوب د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د افغانستان د سولې د شورا د غړیو او د طالبانو د استازو په ګډون پرانستل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې دا غونډه کم اهمیت بللې. ویلې دي چې روانه غونډه د تاشکند او کابل د پروسې له اصولو سره سمون نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته وویل چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیل سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
کابل وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره روانه غونډه د خپلواکو هیوادونو د هغو غونډو په لړۍ کې نه ده جوړه شوې چې افغان حکومت هم ګډون پکې کړی و، نو ځکه یې دې غونډې ته خپل استازي نه دي استولي. د بهرنیو چارو وزارت نن د مسکو د غونډې له پیل سره سم په یو خبر پانه کې وویل افغانستان د سولې د هرې هڅې هرکلی کوي، خو په هر بهیر کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت ټینګار کوي. خبر پانه زیاتوي چې افغان حکومت د تاشکند غونډې او د کابل د پروسې د سپارښتنو له مخې چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ باید مستقیمې خبرې وشي د سولې پر بهیر ټینګار کوي، او ځکه یې د مسکو غونډې ته استازي ونه لیږل. خبر پانه ټینګار کوي چې د سولې د عالی شورا غړو د افغانستان د یوې غیر حکومتي ملي ادارې د پلاوي په توګه د مسکو په غونډه کې ګډون کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له دې سره سره هیله څرګنده کړې چې د مسکو غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره اواره کړي، خو په عین حال کې غوښتنه کړې چې طالبانو ته باید له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه د کار اخیستو اجازه ورنکړل شي. د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی او د طالبانو د استازو په ګډون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په کوربتوب پرانستل شوه. ښاغلی لاوروف غونډې ته په وینا کې وویل چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیل سره مرسته وکړي.
Мы приветствуем присутствующую здесь делегацию Высшего совета мира Исламской Республики.
Можда Афганистан да сули да али шура у талибану плаву та шарах ласт ваю. Ба дегуанда ки да хугуи гадун ба, да хукумат талибану ау да Афганистан да нуру туланизу ау сияси карио тармаз, да махамы хабару да пайл ла пара, да саму шарайту да барабара волу па бархаки, да пам бар браста вукри.
وروسته لدې چې داعش ډلې په سوریې او عراق کې ماته وخوړه او افغانستان ته یې مخه کړه، روسیې په پرله پسې ډول اندېښنه څرګندوله چې دا ډله د لویدیځ په ملاتړ منځنۍ آسیا او له هغه ځایه روسیې ته د نفوذ هڅه کوي. ښاغلي لاوروف وویل د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي څو د داعش ډلې جرړې وباسي.
Уважаемые коллеги, все наши страны сталкиваются с угрозой со стороны международного
درنو همکارانو زموش د ټولو هیوادونه د نړیوال تروریزم لګوار سره چې یو هدف یې افغانستان د مخامخ دی. د تروریستانو مخکشي ډلې چې داعش یې استازي توپ کوي له بهرني ملاتړ پرته نشي کولای منځنۍ آسیا او ټولې لوی سیمې ته د خپل فعالیت د غزولو په مقصد له افغانستان څخه د کار اخیستلو لپاره اقدام وکړي. زموږ د هیوادونو او په سیمه کې د فعالو تشکیلاتو هدف دا دی چې له افغانستان سره مرسته وکړو څو د تروریزم د ګواښ جرړې وباسي.
د مسکو غونډه اصلا باید په 13 سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې ویلې د سولې د پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي او په هر راز خبرو کې باید اساسي اړخ افغان حکومت وي، دا غونډه تر دې مهاله وځنډېده. د مسکو پر روانه غونډه کې د سولې د عالی شورا ځینو غړو چې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد مشري کوي د یوې غیر حکومتي ادارې د پلاوي په بڼه ګډون کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو هم په اوسنۍ بڼه د دې غونډې له جوړېدو سره مخالفت کاوه، خو وروسته یې موافقه وکړه چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی ورواستوي او د طالبانو له لوري د قطر د سیاسي دفتر پلاوی د مسکو په غونډه کې حاضر دی. د پاکستان او ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي او هیوادونو هم د مسکو غونډې ته استازي استولی دي.
د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي بیان کې لیکلي دي چې د کابل پروسی او د تاشکند غونډې له اصولو سره سم باید د سولې د خبرو لپاره داخلي او نړیواله اجماع موجوده وي. څرنګه دا اجماع د مسکو په غونډه کې نشته؟ په دې اړه مې تر خپرونې لږ مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر واخیست.
د دغه اعلامیې داسې ښکاري چې هغه اعتماد باید وجود ولري په د مسکو په غونډه باندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه لري، یعنې باید یو تشویش ولري په دې معنا چې کلمې هم دته اشاره کوي او په اصطلاح خطوط ورکوي د مسکو غونډه ته چې د تاشکان او د کابل ناست باید تعقیب کړي چې په هغې کې ډېره عمده خبره د سولې مالکیت د افغانستان دولت په غاړه ایښودل سوی. نو په مسکو کې زه فکر نه کوم چې طالبانو به دا توافق کړي د مسکو له مقاماتو سره چې په دغه غونډه کې د سولې مالکیت د افغانستان دولت ته پرسکیت وپېژني.
ستانکزی صاحب، د خارجه وزارت په اعلامیه کې دا خبره هم شوې ده چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مستقیم خبري وکړي، او لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په دې غونډه کې خبري مستقیم نه دي، نو دا هم یو تشویش ده.
زه به کوم چې دا د ډیپلوماسیټ چې هغه دي چې مستقیم نه فکرات او بحث نه تاکید او معمول د دنیا تجربه ښيي چې دا د خاصه نه ده اکثرا په اولنیو مذاکراتو کې په اولنیو ناستو کې مستقیم مذاکرات نه کوي، بلکې د مصافات کوونکو د هڅو په نتیجه کې د زمينه په قرار مساعدېږي.
ستاسو همدا خبر هم د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی ده چې افغانستان د هیله کوي چې د مسکو غونډه دې ته زمينه برابره کړي تر څو د افغانستان د حکومت استازي له طالبانو سره مستقیم خبري وکړي. خو په ورته وخت کې په دې اعلامیه کې دې ته اندېښنه څرګنده شوې ده چې طالبان له دې غونډې د وی وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. طالبان څه استفاده کولای شي؟
په دې غونډه کې د دنیا د لویو قدرتونو استازي لکه د امریکې متحده ایالات، روسیه خپله کورده هېواد ده، زموږ د ګاونډیو هېوادونو استازي په دې غونډه کې حضور لري. دا یو ډول په سیاسي لحاظ د طالبانو غیر مستقیم برسر پېژندل دي، او حتی ممکن د غونډې په پای کې داسې ټکو ته ونیسي چې دا مذاکراتو لړۍ دوام پیدا کړي، یا مثلا طالبان پکې خپلې غوښتنې مطرح کړي، هغه ممکن انعکاس پیدا کړي.
البته د دې غونډې په ارتباط د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې د دوی اساسه بد ناظر په توګه برخه پکې واخلي. هند دې غونډې ته د غیر رسمي غونډې نوم ورکړی دی، سره له دې چې د هند دننه رسنۍ خبر ورکوي چې د هند پر حکومت باندې فشار راغلی دی چې ولې په هغه غونډه کې دوی ګډون کوي چې هلته د طالبانو استازي وي. د دې ترڅنګ داسې هم امکان نه لري چې طالبان همداسې عادت شي او دا ځل له روسانو له امریکایانو له نورو سره په غونډه کې برخه اخلي، بل ځل د افغانستان د حکومت له استازو سره هم خبرو تکشین.
دقیقاً که چیرې د ټینګ نکو دا هغه پښتو چې د افغانستان دولت کوي، ما د مانه خبره مفهوم دا و چې هغوی دا اوس د غونډې نه استفاده کړې ده، د ناس نه استفاده کړې ده. دا زه فکر کوم د دې زمینه مساعده کوي چې طالبان به په راتلونکي مذاکراتو کې هم جرأت پیدا کړي او هم همدارنګه د خپل دغه موقف د تقوی لپاره ښایي په راتلونکو غونډو کې استفاده وکړي. باندې یادونه وایي چې مخکې طالبانو د امریکایي مقامات سره هم لیدلي دي او هلته هم تقریبا عین مسله ده چې طالبان د یو جدي طرف سیاسي طرف په عنوان په مذاکراتو کې ګډون کوي.
له استاد ستانګزی څخه په مننې په وی خبرتیا پسې د افغانستان په ارتباط د جینوا د غونډې په اړه اوریدل شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن د نومبر 9 ده، د نومبر 28 د افغانستان لپاره د جینوا نړیوال کانفرنس جوړیږي. د وزیرانو په ساته دی غونډه کې به افغانستان په بیلابیلو برخو کې دا غوښمنو حساب نړیوالو ته ورکوي چې په بروکسل غونډه کې ورکړي وي. دغه کانفرنس ته څه چمتووالی نیول شوی او افغانستان به څومره وکولی شي د لا نورو نړیوالو همکاریو د جلبولو لپاره نړیوالو ته قناعت ورکړي؟ په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا غونډې ته یوازې 6 ورځې پاتې دي، د افغانستان حکومت وایي په مقدماتي غونډو بوختي او د دې کانفرنس لپاره تیاریاني نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي لا لوړاندې په دغه نړیواله غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیدلې دي او پر مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي رادیو ته د خپلو تیاریانو په اړه داسې وویل:
ما داریم آمادگی میگیریم، هماهنگی میکنیم با تمام کشورها.
موږ چمتووالی نیسو له ټولو هغو هیوادونو سره چې په دې غونډه کې ګډون کوي خپلې چارې همغږی کوو. لوړاندې مو د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره غونډې درلودې او دا ناستې به دوام ولري.
ټاکل شوی د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د 2014 کال د بروکسل غونډې د هغوژمنو حساب نړیوالو ته ورکړي چې د شی حکومتولۍ د قانون د حاکمیت د فساد سره د مبارزې د سیمه ایز اتصال اقتصادي پرمختګونو او نورو اصلاحاتو او پروګرامونو په اړه نړیوالو ته ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته د جنیوا کانفرنس چمتووالي ته هم اشاره کړې او هغې د دغه هیواد د وضعیت شکیدو لپاره د افغانستان او نړیوالې ټولنې د مشارکت یوه نوې مرحله بللې وه. افغان حکومت دا هم ویلي و چې په دې غونډه کې به له نویو ژمنو سره ګډون وکړي، خو لا تر اوسه د نویو ژمنو جزئیات نه دي څرګند شوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي تحلیلګران دغه غونډه له دې کبله مهمه بولي چې افغانستان باید د مرستې د جلبولو او اوږدمهاله همکاري ترلاسه کولو لپاره د نړۍ باور ترلاسه کړی سي او د خپلو کړنو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړي. خو په عین حال کې دوی د افغانستان حالاتو ته په کتو د نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو په برخه کې اندېښنه هم شي. مشتاق رحیم د سیاسي چارو یو تحلیلګر دی چې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان حکومت توانېدلی چې په یو شمیر کاري ساحو کې پرمختګونه وخی، لیکن په ټوله کې دا چې د افغانستان حکومت په تیرو 3 میاشتو کې په داخلي کړکیچونو او بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی، دې ته په کتو موږ زه تشویش لرم. ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو نه اوسي چې دې کانفرنس ته په هغه شکل چې لازمه ده لاړ شي. په داسې حال کې چې ډېره اړینه ده چې موږ د 2020 څخه مخکې دغه یو چانس چې لرو چې نړیوالو ته قناعت ورکړو د خپلو پرمختګونو په اړه باندې، دغه لپاره به پوره چمتووالی سره لاړ نه شو. لیکن بیا هم زه ویلی شم بعضې ادارې لکه د یوناما د افغانستان حکومت سره په دې برخه کې همکار دي، بعضې اسنادونو چمتو کولو باندې دوی لګیا دي او له دې اړخه سړي یو څه اطمینان حاصل کېږي چې امکان دی ولري چې د افغانستان حکومت یو څه نسبي چمتووالي سره د نړیوال کانفرنس ته لاړ شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2013 کال د جنیوا غونډه به تر ډیره پر پالیسي او ستراتیژۍ متمرکزه وي. د بروکسل په غونډه کې چې د 2013 کال د اکتوبر پر 4 او 5 نیټه د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د اویا هیوادونو او 6 نړیوالو ادارو په ګډون جوړه شوه، له افغانستان سره تر 2006 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وشوه چې د افغانستان په پراختیا برخو کې ولګیږي. د جنیوا روانه غونډه به دې ته لاره هواره کړي چې نړیوال په 2006 کال کې بیا له افغانستان سره د خپلې اوږدمهالې همکاري چارچوب وټاکي. که څه هم د جنیوا غونډه تر ډیره د افغانستان د پرمختګ او اصلاحاتو پر ارزولو راټوله ده، خو ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې د جنیوا په کنفرانس کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر روانو هڅو هم خبرې وسي او وبارزول سي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم کړې و چې دا له همدې کبله مهمه ده چې د نورو مسایلو تر څنګ د سولې پر هلو ځلو هم بحث کیږي. وروسته لاغه چې د 2018 کال په اکتوبر کې په کابل کې د نړۍ د لوړپوړو چارواکو غونډه جوړه شوه، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د مالی وزیر له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې په 2018 کال کې په جنیوا کې د وزیرانو په سطحه نړیواله غونډه جوړه کړي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې د جنیوا په نړیواله غونډه کې به څومره شمېر هیوادونه ګډون ولري. افغانستان وایي د دغه هیواد د امنیتي شرایطو او پراختیايي اړتیاو ته په پام سره لا هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري څو په ځان بسیا این استراتژی پسامتو گاما لیکلی.
ویوا لا لیبرتا،
بوسربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات بیلدینگ نات مانومنت ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
د ایران پر تیلو بندیزونو ته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې دوشنبه پر ورځ د ایران د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه عملا پیل کړل. علت دا شوولی چې تهران د منځني ختیځ په یو شمېر کړکېچونو کې مداخله کوي. واشنگتن پر نورو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې له ایران څخه د تیلو واردات صفر ته ورسوي، خو د بیو د لوړېدو له ویرې امریکا د ایران د تیلو تر ټولو لویو پیرودونکو چین، هند، جنوبی کوریا، جاپان، ایتالیا، یونان، تایوان او ترکیه مستثنا اعلان کړي دي. په دې اړه نور جزئیات ته ملالی بشیر پورا پور کړي.
د ایران تیل پیرونکو اتلو هیوادونه د دې هیواد د تیلو د پلور او یا فیصد برخه جوړوي، او دا هیوادونه به وکړای سي په راتلونکو 1 سلاوتیا ورځو کې له ایران تیل وارد کړي. واشنگتن او مستثنا اعلان سوي هیوادونه دا معلومات نه دي اعلان کړي چې له ایران به څومره تیلو ته د واردولو اجازه وي یا په کومو شرایطو به بیا هم موافقه کیږي. د رویټرز د راپور له مخې برنستاین انرژي شرکت اټکل کوي چې د ایران د تیلو صادرات په د استثناء اعلان سوي مودې پر مهال په ورس کې له 1.4 څخه تر 1.5 میلیون بیرلو رسیږي. دا اندازه د 2013 کال په منځنۍ موده کې هر ورځ د 3 میلیونه بیرل وه. د امریکا پنګوال بانک جی پی مورګن ویلي چې د لیږد د بیمې په اخستلو کې ستونزې به د تیلو په صادراتو کې په چټکۍ سره کمی راولي، لکه د تیرو نړیوالو بندیزونو پر مهال. په 1 سلاوتیا ورځو کې دا استثنا له منځه ځي او تمه کېږي نوي استثنات به وټاکل سي. په چین کې یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد به یې شایي 6 نورې میاشتې استثنا ترلاسه کړي. چین په نړۍ کې د اومو تیلو تر ټولو لوی پیرونکی او همداراز د ایران د تیلو پیرونکی هیواد دی. د دې هیواد دولتي تیل تصفیه کوونکو شرکتونو له بندیزونو څخه د استثنا په خاطر ډیره لابي کړې ده. هندوستان د نړۍ د تیلو دریم تر ټولو لوی پیرونکی هیواد دی. دغه هیواد د ایراني تیلو دوهم لوی پیرونکی هیواد دی. جنوبی کوریا هم د ایران د اومو تیلو پیرونکی هیواد دی. د امریکا دغه نږدې متحد هیواد تر بندیزونو مخکې له ایرانه د تیلو واردات درولي وو، خو د تیلو د صنعت په نورو برخو کې د استثنا لپاره لابي کوي. روانه اونۍ راپورونو څرګنده کړه چې جنوبی کوریا هم له بندیزونو استثنا ترلاسه کړې ده. جاپان د امریکا یو بل آسیایي متحد هیواد هم تر بندیزونو عملي کېدو مخکې له ایرانه تیل پیرل درولي وو، خو د 2008 ورځو لپاره یې د ناڅرګند اندازې تیلو د واردولو استثنا ترلاسه کړې ده. تایوان یوازینی داسې هیواد دی چې په دوامداره توګه له ایرانه تیل نه پیري، او د دې هیواد د استثنا په اړه هیڅ معلومات نه دي خپره سوي. په وروستیو اونیو کې ایټالیا او یونان په بشپړه توګه له ایران تیل پیرل بند کړي، خو کله چې دا دواړه هیوادونه له بندیزونو مستثنا اعلان سول، د تیلو د بازار سرچینو ویلي چې تمه یې نه درلوده خو اوس به د تیلو پیرلو امکان وارزوي. ترکیه هم ویلي چې وروسته له استثنا ترلاسه کولو به له ایرانه د تیلو پیرلو په اړه غور کوي، خو د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شنبې په ورځ وویل چې هیواد به د بندیزونو درناوی نه کوي، ځکه د ده په وینا دا بندیزونه نړۍ بې توازنه کوي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خبرې شي. طبي متخصصان خبرداری ورکوي چې د انټي بایوټیک درملو په وړاندې د باکتریاو مقاومت په زیاتېدو دی، او که د دغو درملو استعمال کم نشي ممکن په اوسنیو درملو د اکثرو ناروغیو مخه ونیول شي. عصمت څاروان راپور لري.
متخصصان اټکل کوي چې که هیوادونه لومړیتوبونه بدل نکړي، د موجودو درملو په وړاندې به د باکتریاو مقاومت زیات شي، او په اروپا، شمالي امریکا او استرالیا کې به میلیونونه انسانان په میکروبي ناروغیو مړه شي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې یا او ای سی ډي خبرداري ورکوي چې که د انټي بایوټیک بې ضرورت استعمال او په روغتونونو کې تر اندازې زیات تعقیم کم نشي، د خلکو روغتیا او مصرف به د فاجعې تر حده له ناوړو پایلو سره مخامخ شي. له هغې څېړنې سره سم چې روانه اونۍ خپره شوه، په 2015 میلادي کال د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله په اروپا کې تر 3.5 زیات خلک مړه شوي دي. د دې ادارې په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به له درملو سره د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له امله 2,400,000 تنه مړه شي، او د داسې ناروغیو په تداوی به په هر هیواد کې په متوسط ډول د کال 3.5 میلیارد ډالر لګښت وشي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې د عامې روغتیا مشر میشل سیچینی فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله له وړاندې څخه د هیوادونو مصرف په متوسط ډول په 10% زیات شوی دی. دا وایي چې که هیوادونه توجه ونه کړي، دا مصرف به تر دې هم زیات شي. سچینی وایي چې د درملو ډیر استعمال سبب کیږي چې باکتریاوی د انټي بایوټیک درملو په وړاندې مسؤونیت یا مقاومت پیدا کړي. په بېوزلو او له اقتصادي پلوه متوسطو هیوادونو لکه اندونیزیا او برازیل کې سرلووسه په 10% باکتریاوی لږ تر لږه له یو ډول انټي بایوټیک درملو سره مقاومت لري. تر 1928 پورې چې انټي بایوټیک جوړېدل، د اکثرو باکتریایي ناروغیو په وړاندې انسانان بې وسول.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځني سپه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې اس ام اس کې د ماسکو د غونډې په ارتباط لیکلی دی. د ماسکو غونډه له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره ښه فرصت دی. ګول میران عثمان خیل د بغدان له نهرین ولسوالۍ څخه لیکي، د ماسکو غونډه د افغانستان په سوله کې مرسته نه شي کولای او موثر نه ده. محب الله لفرالی که د ماسکو غونډه د طالبانو لپاره برای دی. نعمت الله خوشحال ل ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکي، د ماسکو غونډه د سولې د راتګ لپاره یو نیک اقدام دی. شفیع الله لیلیزی ل کندهار لیکي، امریکا نه غواړي چې افغانستان ته سوله راشي، ځکه د ماسکو په غونډه کې برخه نه اخلي. البته د امریکا استازی په دې غونډه کې ګډون کوي او په دې غونډه کې شته. زمان زلمی د زابل له شمال زو ولسوالۍ څخه پراستولې سمس کې لیکلي دي، د ماسکو غونډه هیڅ ګټه نه کوي. سمی الله له کندهار لیکي، د ماسکو د غونډې په څیر د سولې لپاره د هر نوښت ملاتړ کوو. عبدالواحد بشارت له هلمند لیکي، د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د حکومت نه ګډون پر دې دلالت کوي چې مستقل نه دی. عبید الرحمن له کابل لیکي، طالبان څرنګه پر روسانو باور کوي. جاوید له میدان وردګ نه لیکلی دی، طالبان له روسانو سره غونډه کوي خو له خپلو افغانانو سره له غونډې انکار کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د کونړ د مرکز اسداباد د اوبو د ستونزو په اړه په روانه خبرونه کې اوریدل شي. یو تفصیلي راپور لرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
زموږ په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې ساسو په شخص شبي پیغامونه پکې خبرو. او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړې دوري په دې اړه لنډو خبرونو وروسته تفصیل درکو. لنډ خبرونه رضوان مراد اوروي.
په مسکو کې نن د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس پیل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غونډې د پرانستلو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دا خبرې اترې به د افغانستان د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې طالبانو په یو برید کې لس افغان سرتیري او پولیس وژل شوي. د تخار د پولیسو مشر وایي دا برید نن سهار په خواجه غار ولسوالۍ کې شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکنډي ولایت ته سفر وکړ او یو شمېر پراختیا پروژې پرانستلې. د میدان وردګ والی محمد عارف شاه جهان ل خپل دندې استعفا وکړه. د میدان وردګ د ولایت وایان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل ښاغلی شاه جهان د شخصي ستونزو له کابله استعفا کړې ده. د اتریش صدر اعظم وایي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوسټ لوی افسر څخه روسیې ته د جاسوسۍ د تور په خاطر تحقیقات کړي دي. او په قزاقستان کې 15 کسان په یو بس موټر کې د جنوري میاشتې لګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په اوګد بند محکوم شول.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړې دوري. د دې وزارت ویان د ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې د تیرېدو عملی کارونه هم ډیر ژر پیل شي، خو د امنیت په برخه کې اندېښنه شته. البته د امنیت په برخه کې د اندېښنو په ارتباط د کورنیو چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړی دی. له کابل یوسف خان ستران راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې 90% تخنیکی، حقوقي او د سروې اړوند کارونه بشپړ شوي دي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مطفی کڅوم د پنځمې پورز لزادي رادیو سره په خبرو کې د دغه پروژې د عملی پیل د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې د دغه پروژې د تیرولو عملی چارې هم پیلېږي.
حکومت چکم تعهد سپارلی په بین حکومتي توافق لیکونو کې د ماتو توافقونو په اساس باندې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د یو میکانیزم او د یو تګلارې په اساس پر مخ موږ ډېر څه پرمختګونه درلودل. په استبلاک برخه کې د سروې، اجتماعي او د ترڅنګ محیطي زیستي برخه کې او د ځمکې د مسیر د ټاکلو برخه کې هغه سرویګان چې حواله لارې کېدلې په دې برخه کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 400 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمينه هم برابروي. دغه پروژې نه لیکه له ترکمنستان څخه تر هندستانه پورې شاوخوا 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر د افغانستان د هرات، فاران، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. د افغانستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په 15 امنیتي او سرحدي غونډه کې هم د دغه او په سیمه کې د نورو پروژو د امنیت پر ټینګک خبرې وکړي. له دې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوي، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې پر لاره امنیتي اندېښنې نشته، ځکه د پوینا د افغان ځواکونو لخوا په دغه مسیر تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د ټاپي د پروژې د امنیت په خاطر موږ لم
مخکې نه د درې وړو ارګانونو کوم کمیسیون چې رامنځته شوی دی دغې پروژې د امنیت په برخه کې په هغو ساحو کې چې نګرانۍ وې او ناامنۍ وې او دغه پروژه چې د هغو لارو تېرېدله په هغو برخو کې امنیتي پلانونه تدویق شول، عملیات هلته ترسره شول. هغه ساحې اوس مهال له نیکه مرغه د نګرانۍ وړ نه دي او دغه پروژې د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوي.
له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې سیف الدین سیحون په دې باور دي چې د دغه پروژې بشپړول د افغانستان پر امنیت او اقتصادي ودې مهم مثبت اغیز لري. د ده په وینا په بریا سره د دغه پروژې بشپړېدل به افغانستان د سیمې په یوه نښلوونکي هیواد بدل کړي.
وړاندې اسدی او اوریدونکو پروګرام درو تر هغه مخکې کونړ ته مخه کوو. د کونړ په مرکز اسداباد کې د تراکو بوستون سره د ښار اوسیدونکو شکایت لري او زموږ خبريال روح الله انوري موضوع له ښاروال سره شریک کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد دوه تنو اوسیدونکو د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل په تیرو کلونو کې کلیوالو او خاریانو ته د سخلو پاکو او بو د رسولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راو وستل شوی. د اوبو د پاره ذخیره جوړی شوی او پایپونه غزول شوی خو د اوبو درک پکې نه لګیږي.
نوم مې بلال دې د دم کلی اوسیدونکو امام منګل د اوبو ډیر غټ مشکل دی. د اوبو پیپونه تیر شوی دی، ډیګی هم لګیدلی دی، ټانکۍ چې کمی دی او په هغې کې اوبه نشته دی. موږ د لرې ځایونه اوبه راوړو.
نوم مې محمد دی، د دم کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ په ساحه کې ټانکۍ جوړې دي، پیپونه غځېدلي دي خو اوبه پکې متاسفانه نشته دی.
دوی وای خپل چې خلکو کوم کوهیان وستلی وو هغه کې هم اوس اوبه وچی شوی. هر سړی د دې وس هم نه لري چې په خپلو کورونو کې د برمو په وسیله ژورې څاګانې وباسي او د سخلو پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه هواره کړي. خلک وای ماشومان او دوی د پاکو اوبو پیدا کولو او راوړلو لپاره سرګردانه او لالهاند ګرځي. دوی له کارونو او بچی له درسونو پاتې دي.
زمونږ ټول فکر هم دی اوبو سره. زمونږ ماشومان هم نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي ځکه چې هغې سبي بوشکې واخلي او اوبو پسې وځي. موږ هم کارونو ته نشو تللی ځکه د اوبو غم را سره کو. دولت دغه شبکه فعال کړي نو زمونږ دا مشکل به حل شي او زمونږ ماشومان به خپل مکتبونو ته لاړ شي او موږ به خپل کاروبار ته لاړ شو، روزګار شو.
اته کلن ایسا چې د اوبو لوخه لاس کې نیولې وای
موږ چې سهار را پاسې ګو د اوبو لوخه را واخلو او اوبو پسې کوهرو تازو په ډیره مشکله اوبه را پیدا کوو او همیشه را باندې د خونځي او درس نه وخت وي. مکتب ته چلار شو استادان را باندې پکار وي.
د کونړ خاروال انجینر محمد رحیم د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل
توپچینه نیولې تر چغان اخر سره پور او د سشګي پورې دغه منطقې دا سروې شوې دا کار پر روان دي. ان شاء الله زر متر مکاوه په اندازه ورل د اوبو ذخیره جوړي او دوه کویان دي دغه نو بو بال تزي او به د ټول خارته د مغه ځنه توزیع کړي. ډیر ژر به ان شاء الله اوسې ځکه مونږ ورته ویلې چې زستون ډیره غټه ده.
خلق بیا وای تل د نورو پروژو په څیر د اوبو رسولو د پروژې غنی سرویګان شوی او بیا د شو سرویو کاغذونه په دفترونو کې خودل شوی او ستونزې په خپل ځای همغه شان پاتې دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه له ومني. په دې خبرونه کې ورزو هرات ولایت ته او هلته د یو شمیر هغو کډوالو له حال خبرې شو چې مشتي د خپل ژوند د ستونزو او ضرورتونو په اړه پیغامونه را لېږلي دي. په لومړي سر کې به د هرات شهر د هغو دوستانو د پیغامونو ځینې بیلګې واورو چې لا بادغیس څخه د نامنیو او وچکالیو له کبله کډه شوي دي. که څه هم موږ نور پیغامونه هم لرو خو دا د بیلګې په ډول راخلو ځکه د خبرونې د وخت هم دومره غوښتنه ده. و به ورو چې دغه کډوال څه ستونزې لري.
السلام علیکم وروره جوړې په خیر یې. زه د هرات ولایت د شیدایي څخه خبرې در سره کوم. موږ مهاجر یو دلته راغلي د بادغیس ولایت څخه تقریبا تر شل زره متعداد ډیر دی. دلته اوس په حساب د دغه مهاجر رئیس چې دی موږ وروره نه دلیدلی، موږ ته نه دراغلی. زموږ حالات پښتنه نه ده کړی موږ دیالان دلته چې ناش ټول دا تراټونه مو درولې دي هغه هم باد راڅخه دورې هیڅ وړې دي کوچنیان مو ټوله شنه بغل دي نه خوراکي مواد لرو نه څوک پښتنه را باندې کوي نه حکومت راغلی پښتنه را باندې کوي نو اوس کوچنیان ټوله نه جوړې دي مشران مو ورور زو دفتر ته ولاړ شو دفتر کې مو هم دروازې را باندې بندې دي که څوک یو واسطه یا یو پیسې ورکړي هغه خلکو ته د هغوی تر یو اندازې پورې یو در ورته خلاصېږي چې یو نه لري یا ورنه کې یا واسطه ونه لري د هغو ته هم در نه خلاصېږي نو زموږ شکایت چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسېږي زموږ د ډېر د سخت حالاتو سره مخ یو زموږ د حالاتو پوښتنه کوو نه چې موږ د زیات تلفاتو سره مخ کېږو خیمې مینې هم نه لرو وروره هېڅوک پوښتنه نه را باندې کوي دغه رئیس چې دی پر مخ کر سره نه راغلی دی نه موږ حتی درا کې نه لرو چې موږ اوس رئیس لرو کې نه لرو د ماجرینو نو دغه زموږ غږ دې د مشرانو ته ورسېږي موږ پوښتنه دې وسي وروره موږ د سخت لپاره سره مخ کېږو
السلام علیکم ډیر د هرات ولایت د انزل په ولسوالۍ کې او د بادغیس ولایت او د مرغاب ولسوالۍ څخه ما ډیر ښه دي ورور موږ دلته یخ ملک وو دلته ازاد سره خراب دي ما ګرګر مریضان شوي دي ټول کارونه سره خراب دي د ماشال وړي څوک نه لري ما ګرګر د مسلمانانو د ورځو سره حکومت کول شي
السلام علیکم زه ګلجان د بادغیس ولایت د بالمرغاب ولسوالۍ او په لاله د هرات انجیل پور ولسوالۍ کې کاجستان منطقه کې ژوند کوم نو ژوند د سخت حالات سره مخامخ یو د یخنۍ سره مخامخ زموږ بچا مړ دي او زموږ بچان د یخنۍ د مرګ سره وسه مخامخ دي موږ غواړو چې یا ایران ته ولاړ شو یا بلې خوا ته ولاړ شو که چېرې زموږ سره بشري کومکونه ونه شي نو موږ به دا زه د افغانستان زنګ وزو زه ایران ته لازر کور
السلام علیکم زه نجیم خان د هرات ولایت خبره کوم شری د ماجور موږ ورنه سرپنا اور د خدای شری درو کاتل هم راکړي او وزي در به در یو د بادغیس ولایت خلک راغلي ماجور یو کوشیام ته د مرسو ورور موږ دغه پیغام درو مخابته ورسو السلام علیکم
نو می سپی ولاد نو ماجر ته ډیر سخت ستوز لري ګر راغلی چې په ټاټول کې دی چې د خې به یخ تلاس پر هر جادي باندې خلکو کوچنیان مړی دي او هیڅ څوک هم دغه ته نه راغلی نو کوالی صاحب دی او که رئیس ماجرینو دی او که رئیس زوادي څه ده تر اوسه دوی نه راغلی چې پر دغه ماجرو باندې یو څار ووایي
دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل د همدې مسلې په اړه په هرات ولایت کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر سره غږیدل يم چې همدا کډوالې لنجدول دي دي او وضعیت راته داسې وایي
اینا با مشکلات متعدد زندگی دوچار هستند که هر کدام از این تعداد از خانواده ها تراژدی خاصی در زندگی از اینا وجود داره که به اعداد نمیشه که ما به اشاره بکنیم از فقر اقتصادی گرفته از نبود پوشاک از نبود مواد غذایی از نبود سرپنا و همچنان مشکلاتی که میاد کدام که اینا باعث شده که اطفال از اینا بیشتر متضرر بشن و مریضای گوناگون اینا دچار بشن حتی آب و آشامیدنی در روزهای نخستی که در اینا در ولایت هرات آوار شدیدن وجود نداشت و الان از طریق تانکرها برای از اینا آب و آشامیدنی انتقال داده میشه که معلوم شه که اینا چقدر میتونه صحی باشه این آب و آشامیدنی و اینا از راه متوجه کودکان از اینا نمیکنن و از این مسئله که ما بگذاریم مبارزه با حوادث در غرب افغانستان یادآوری میکنه که ما حدود 12,000 از این خانواده ها رو ما سروی کردیم و بر اساس این سروی هایی که انجام شده برای از اینا کمک های نقدی صورت گرفته اما شماری دیگه از اینا وقتی که ما بر خانه ها از اینا سر زدیم همواره شکایت از این عدی دارن که ما نه خیمه داریم منزل جای مناسب داریم و نه هم ما سروی شدیم که از کمک هایی که در نظر گرفته شده چی از سوی دولت و چی از سوی نهادهای غیر دولتی کمک دهنده اینا تا کنون مستفید نشدن و هنوز هم زندگی از اینا در وضعیت به مراتب فلاکتبار وجود داره که این روزا هم که روزای سرد زمستان شده و چند روز قبل ما بارندگی شدیدی در ولایت هرات داشتیم
صح این اطفال از اینا به مرد تهدید میکنه. بله آقای صابر، یک تعداد از زمی هموطنهای ما که بر ما شکایت خود فرستادن اینا میگن که حتی اطفالشان تلف هم شده در ضمن مشکلاتی که داشتن یا بارندگی ها یا سردی هایی که بالاشان آمده واقعیت داره؟
دقیقا وقتی که ما از کمپ شیدایی دیدن که دام خیلی از این خانواده ها حرف از مرگ اطفال خود زدن که در وضعیت نامناسب زندگی که اینا در اینجا دارن، این مطلب باید شده. حتی قبرایی که از خود از این اطفال وجود داشت برای ما نشان دادن که قبرایی از اینا هست که چنین وضعیت بابا رو ما جایی که انتظار روزای زمستان میکشن و هوا در ولایت هرات نسبتا سرد شده، میگم اگر سردی شدت بیشتری پیدا کنه دقیقا مشتات از اینا بیشتر خواهد شد و اونا تلفات بیشتر از اطفال خود شاید خواهد بیرن.
بله، و یک مسئله دیگه که شما گفتین که اداره مبارزه با حوادث گفتن که برشان کمک های رسانده، پس چی دلیل است که کمک ها به قدر کافی نرسیده یا به شکل کافی نرسیده؟ مشکل در کجاست؟
خب اونا میگن ما یک اصول خود داریم و باید این موضوع دنبال بشه، سروی بشه و بنا به مشکلاتی که فلان سر راه اینا وجود داره. برخی مسئولین ریاست مبارزه با حوادث ادعا میکنن که برخی از این خانواده ها که یک خانواده تقریبا شاید دهنفری یا بیشتر از این بوده باشن، اینا در صورتی که یک خانواده هستن اینا خود به چندین خانواده تقسیم کردن تا بتونن کمک های بیشتری از نهادهای کمک کننده چه دولتی باشه و چه غیر دولتی دریافت کنن. ادعایی که از سوی خود خانواده های دیگر شده کاملا تکذیب میشه. این مسئله منو پیک نگران کننده تر از این مسئله هستش. وقت شما به جریان باشین، چند قبل رئیس اداره کار امور اجتماعی یک موضوع مطرح کرد که گفت بر اساس تغییری که این اداره همراه با یک دو اداره این انجام داده بود که یونیسف هم مطرح کردن، گفتم اطلاعاتی که ما پیدا کردیم 72 طفل از یک سال تا 11 سال به خاطر اینکه فقر و گرسنگی در میان خانواده‌های بیگانه شده خوانده میشه، اینا به بهانه ازدواج اینا رو به فروش رساندن. این مسئله سبب شد که ما سری دیگه به خانواده‌های بیگانه شده در کمپ شیدایی بزنیم که از آن آماری که خود ریاست کار امور اجتماعی برای ما ارائه کرد، این آمار هنوز هم بیشتر و خیلی تکان دهنده تر بود. در هر خیمی که ما سر می‌زدیم تا موضوع رو جستجو بکنیم، می‌بینیم که افراد دیگه پیدا می‌شدن که این خانه هم است، این خانه هم است، یعنی تعداد خانواده‌ها به مراتب از این آمار و از 100 تا 200 خانواده بیشتر بود. معلوم میشه که روند فروش دخترها به بهانه آن که ازدواج خوانده میشه در میان خانواده های دیگه شده در کمپ شیدایی ولایت هرات به یک امر کاملا معمولی مبدل شده و این روند اگر جلو از این گرفته نشه و به این مشکلات از این مردم رسیدگی نشه، فکر میکنم یک فاجعه بسیار بزرگ در خود ولایت هرات به وجود خواهد آورد.
در آزادی رادیو خبری شاپور صابر به هرات که در شیدایی در کډوال وضعیت را تشریح کړه، اوس به د همدې مسلې جزئیات د هرات ولایت د کډوالو چارو رئیس احمد جاوید نادم راکړي چې د دغو کډوالو شمیر څومره دی او وقن د دوی ستونزه له کومه ځایه پیل شوې ده. بلې نادم صاحب،
د اول وخت تاسو سلامونه وایم، تاسو هم دین کو سلامونه وایم. دا څه دی چې د سشکار د حمل د دې ښار لشتر لژ 15,000 کور راغلي دي د بادغی، فاریاب او غور ولایتونو هرات د وچکالۍ له امله. اول خو اتیا کور راغی د بادغی، موږ د همکاري د موسسو سره دې ته کومک وکړه او بیا چې کومکونه را روان شو د دې تعداد 4,000 کوره ته ورسېدل. کومک په اخیستلو په خاطر دو هرات راغلي. 4,000 کور سرویس په 4,000 کورو کې 2,018 کور در مستحق تایید شد. در مسئله لخواه نسیه غیلی رویر در کمکونه وکرد نخ در پیسه خیلی در کور شایانی غنم و شایان دیدی اومد. دیدی دی آمار ورسیدل در 15,000 او 15,000 مشترویف در همانگی در ریاست حوادث ولایت جامعه مدنی او مستو گرد پیاوره زیجاو سلو اجا سرویر کسان شایدهی خواهد بلاره از دخل یک سرویر با مغورست اکسیون اسنادون راست رسته چه موش سرویه کرده در خلق 2,000 کور تایید تو شده در کومک ور مستحقونه دی او گرده بایدی تیک شده در 2,000 کور سرویه شده کومکونه شده کومکونه نقد پیسیوی در یو میاش 8,000 اوغانی هر فامیل تا بیا خیمیوی او در کور شایان و چه مسیلی تا کومکی وکره بیا خلق عریضی وکره چه موش نوی راقلی 15,000 کوره. د پینځه ویش زره کور او په خوانې پینځه کور لښ تر لږه څلوېښت زره کورو ته رسېږي. د دوی کومکونه هم را روان دي، سروې را روان دي د پینځه ویش زره کورو. همدا اوس یو مسکې سروې ختمه شوه. امکانات ډېر لږ دي په هرات کې، مستې ډېر کومکونه نه کوي او موږ د دولت لخوا کوم شی ترلاسه نه دي کړی چې د خلکو ته کومک شي. یو نو کې غنم وو د وچکالۍ له امله چې هرات ته راغلی و، هرات ته ماشاءالله نولس زره ولسوالۍګانې لري، خلک بې ځای شوی دی، خلک در بدر شوی دی، د وچکالۍ له امله هرات ته راغلی دي. د هغوی د سمې دې ته هم مبارک رضا ولي سره مشورو سره موږ سره امار شته، موږ سره اسنادون شته، د دوی بایومیټریک شوی اسنادونه را سره شته چې دوی بایومیټریک شوی دي. مګر تعداد یې ډېر دی، سروې را روان دی، تر اوسه ختم شوی نه دی. موږ ډېره زیار باسو چې د سروې ختم شي او حکومتونه ورپسې را روان.
بلې، تاسو چې مخکې ویلی چې 2000 کورنۍ تایید شوي دي چې دوی د مرسته مستحق دي او دوی ته میاشتنه 6000 افغانۍ ورکول کېږي،
د دې کومک هم شوی دی؟ کومک هم شوی دی؟
بلې،
دا 2000 کوره کومک شوی دی.
ښه، دقیقا کومې مرستې ورسره شوی دي د دوی سره پرته له پیسو نه؟ خوراکي
مواد دي، اضطراري خیمګانې دي، د کور شیان دي لکه پیکنیک، لکه کمپال، لکه سرپال شیان دي، نقد پیسې دي. شپږ زره هر کور ته ورکول کېږي د ماسکې لخوا، او غنم ورکول کېږي د دبلیوسي لخوا. د غنم نه و نقد پیسې، د غنم پر برابر دوی ته ورکول کېږي د ماسکې د دبلیوسي لخوا. دا کومکونه را روان دي او بایومیټریک هم را روان.
بله، ځینې داسې ادعاوې هم کېږي چې یو شمېر کورنۍ، مثال چې مخکې یوه کورنۍ وه اوس په تعداد یې ډېر دی، هغوی ځانونه د څو کورنیو په نوم په لست کې ورکړي دي. آیا دغسې یو تفکیک سوی دی په دې لست کې؟
دا واقعیت دی. خلک د فقر او بیچارګۍ په وجه یو کور ځان څخه څلور پنځه کورې جوړ کړی دی. زوی یو خواته کړی دی، یو کور وایي لوري ځای کړی دی کور وایي ورته، او میړه یو خواته شوی دی ځان کور ګوري. په دې خاطر مشکلات رامنځته کېږي. دوی کوم اسناد نه لري، تذکرې ځان سره نه لري چې موږ ته وښیي چې ځوان دغه دی، ماته تذکرې دغه دی، اصلي ځای سکونه دغه دی. اسنادونه دوی متاسفانه نه لري. یو سړی څو ماسکې ته خپل بدل.
بلې، نو تاسو دا څنګه تفکیک کوئ سره چې دا واقعا دغه کسان چې مستحق ګڼل شوي دا ټول دی وی کورنۍ؟
موږ په همدې خاطر چې یو سړی لس سره حکومت نه شي، او یو سړی بالکل حکومت نه شي، په همدې خاطر دا بایومیټریک مثلا مخته کړی، او تر اوسه 2000 کور بایومیټریک شوی دي. دغه بایومیټریک شوی خلکو کارتونه ورته ورکېږي چې دا خلک بیرته خپل ځانونه دې خواخوا به نه کړي، هر مسجد ته نن بدل به نه معرفي کړي. په کال مسجد چې دي محمود کېږي، په هغه بل چې دي عبدالرشید کېږي، نومونه بدلوي او موږ ته هم خنده مشکلات رامنځته کوي خپله. په دې خاطر تر اوسه لشتر لږه زر کوره دغه کسان چې نوم یې بدل دي موږ پیدا کړی نه دي. دا تلیفون یې هم بند دی، ګرده شیان یې بند دی. په دې خاطر موږ د دافی پی سره، په خبرو سره، او د ولایت مقام د خبرو موږ د بایومیټریک کارونه سر کړي دي، او تر اوسه 2000 کوره سرویس شوي دي، بایومیټریک شوي دي، او دا را روان دي چې انشاءالله تعالی دا د افغانستان او د څوارو کومک اخیستل مخ به ونیسي.
بله، تاسو د خپل مرستو بیا د نظارت په څه ډول کوي؟
موږ د مؤسسو سره یو ځای نظارت کوو. نماینده د جامع مدنی هم راسره دی، نماینده د ولایت هم راسره دی، نماینده د ریاست حوادث هم راسره دی، نماینده د خپل ریاست باجرین هم راسره دی، او مؤسسات هم راسره دی. تر د دوی تر مشرانو لاندې دا کله چې بایومیټریک شو، سړی خپل راضي او خپل د نوم او خپل په نوم په برابر باندې خپل کومکونه رانی.
بله، نادم صاحب، نو ستاسو د دې خبرو پر اساس باندې لا هم زرګونه کسان نور پاتې دي چې یا تر اوسه پرې د غوی په اړه کې اسناد نه دي بشپړ شوي، او تاسو ته معلومه ده چې د یو د ژمي سړه هوا را روانه ده یا پیل شوې ده، او د دوی تر ډیره شکایت ده چې هلته ماشومان دي، هلته ناروغان دي، هلته زړه او ځوانان ټول د یو رقم مشکلاتو سره مخامخ دي. د دغه سروې تر بشپړېدو پورې چې تاسو مستحق او نامستحق سره پیژنئ، د دوی سره څه مرسته کېږي نه کېږي؟ دوی د دوی وضعیت یا د ژوند وضعیت ډېر ناسم وضعیت کېږي.
دا حالت خو د وضعیت حالت خو بد حالت دی. متاسفانه ځینې سو استفاده جوی خلک د دوی پر منځ ته موږ کله چې خیمې ورته ورکوو او کومکونه ورکوو، بازار کې خرڅېږي. موږ په څو واره لیدلې چې دا خلک څه کار نه سي په بازار خرڅوي. دا راته معلومیږي چې دا خلک مستحقات نه وي او دا زورمندان دي او دا د ارباب په نامه، د مشر په نامه او د دغه په نامه، د نماینده په نامه کومکونه ځانته نیسي او خلکو ته نه ورکي. په دې خصوص دا بایومیټریک کار چې شروع شوی دی، انشاءالله د ټولو فاسدینو لاس نیسي او خپل هغه سړی چې مستحق وي هغه ته کومک ورکول کېږي د ګردو د نظاره تر لاندې.
بله، یو بل پښتنه دلته دا یاد سوی دی چې وایي ځینې کورنۍ دي په دې نامه چې دوی ډېر بې وزله دي او نسی کولای چې د خپلو ټولو ماشومانو د خوړو تر او دوزي، نو کوچنۍ انجونې یا کوچنۍ ماشومان د واده په نوم په حقیقت کې پر بلې کورنۍ باندې خرڅوي، هغه ورکوي. ایا دا څه حقیقت لري؟
نه، دا رښتیا نه دی. دا رښتیا نه دی. لفظ ورکړی دی هغه کورنۍ ته، اوس د هغه پر برابر موږ د سویانه ورته وایي او د څه په نامه موږ د خپل پیسې غوښتل کړی دی او خپل لور هغوی مو ورکړی دی. دا یو رسم دی، یو عنات دی ترمنځ ترمنځ چې دا خپله راته وویل. او واقعي چې واقعیان دا د فقر او بېوزلۍ په وجه خپل هلکان به خرڅې کړي تر اوسه سر شوی نه دی، او موږ د دې په خاطر ډېر کوششونه کړی دي او کوشش را روان دي چې کوم مشکل رامنځته نشي او دا حالت انشاءالله به رامنځته نشي د دې موږ مخ نیسي.
بله، مننه کوم ندن سبا او په ورستی برخه کې کپلاندو خپل یو عمومي پیغام هم دغه اوریدونکو ته وایس چې دوی د اوس د یخي هوا څخه یا د کوچنیانو د مړکی دوه څخه یا د دې څانو څخه اندیشنه لري، د لوږې څخه او د بې سرپناهۍ څخه دوی ته ستاسو عمومي پیغام څه دی؟
زما پیغام دا غوښتنه وطنانو مې دا دی چې دا د صدر څخه کار واخلې، زما دروازه ورته خلاصه دی. هر کله چې راشي دوی زه سره لیدلې دی، دا چې دا چې څوک ما نه نیسي او مخ نیسي دروازه ته څوک نه پرېږدي، دا بالکل دروازه دی، دروازه بالکل خلاصه دی. ورته اغل براسي خپل مشکل راته وایي، زه ډېره کوشش کوم چې دوی مشکل به انشاءالله زه تر زره حل، مګر مشکلات داسې دي چې دا خلک دا تلور دا تاسو غواړم تلويش دره کور چې راغله دي په دغه انټرنټ چې موږ لرو او مصرف لرو، استاف کم دی، پرسنل کم دی، په یو ورځ په یو هفته په یو میاشت نه سرګی کیږي. په دې خاطر سروي را روان دي، کوم خونه ورپسې را روان دي. موږ یوازې هرات کې نه بلکې په بادغیس په مرکز د قلعه هم شل زره کور سروي کړی دي، کومکونه را روان دي، هلته هم دلته هم او په غور هم را روان دي. ډېر د جامعجاني او بشري مرستو مخ دې خواته کړی دی او دې شروعګر ته چې دا خلک باید حتماً حتماً کومک شي. موږ د هرې توانایي څخه کار اخلو چې د خلکو مشکل انشاءالله به حل.
د هرات ولایت د کډوالو چارو مشر احمد جاوید نادم، ډېره مننه چې د هرات ولایت دغو کډوالو ستونزې مو جواب کړې. کور ودان.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د نن ورځې خبرونه وخت هم دومره و، تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو نورې ستونزې او شکایتونه تیرو، تاسو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شمانو راتون تتارا
ماشوم زرغونشی دواکسین ساس کی ورتاج بندونشی پام چه تره پاته ماشومانشی چه لوشی گلگل چه خزانشی چه خراوانشی بجوان پلارا ده ماشومانو راتلون که تارا افلارا نخدای دپارا دما شمانو راتون که تارا Sintatke kalobade damor da payo pasan halade da guzan ma kha premi wakegi stase ma shumba.